سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام د خرغ لاست وایم پیل په خبرونو کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبد الله یانوی ځانګړي استازي له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه خبري کړې دي عبد الله یان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خبره کړې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره وایي ښې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته له دې چې د خبرو بودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي د ایران د باندنیو چارو وزیر د ښاغلي قومي په خول ویلي له طالبانو سره ښې خبرې کړې دي د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندرې وروسته له دې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دې ګیله نه کوي له دې خبرداري وروسته د دوو خواوو سرحدي ځواکونو د افغانستان د نیمروز او د ایران د زابل په سیمه کې په پوله کې نښتې سره وکړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی د ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ واوسي په وروستیو ورځو کې د لغمان پکتیا غور او دایکندي په شمول د افغانستان په لسو ولایتونو کې سیلونه راغلل چې په نتیجه کې لږ تر لږه دیارلس تنه مړه او اته تنه نور ژوبل شول په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده دا په روان میلادي کال کې د ګوزان یا پولیو څلورمه پیښه ده د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو څلور کلن ماشوم ده د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د پولیو برخې د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه د تازه پیښې په اړه وویل
دا پیښه د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې یو څلور کلن ماشوم
د سکال درې نورې پیښې هم په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ثبت شوي او د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې شپږ اویا فیصده ډېر کسان اعدام شوي دي دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامونه په ایران کې د شمیر له نظره بې ساري وبلل د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې دیره دی خبرداری ورکړ چې که نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتېدا په وړاندې کلک غبرګون ونښي سلګونه نور انسانان به اعدام شي د دې سازمان پر اساس د سږ کال د جنوري له لومړۍ د مې تر پایه 308 تنه اعدام شوي چې د اکثرو تور د مخدرو موادو قاچاق بلل شوی دی خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د پوهنې وزیر ویلي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي
د کوچنیانو د مدرسو لپاره موږ کوډونه درکوو څو د مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې
د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3 اویا فیصده زیات شوي دي د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ د لوبو د پایل په ارتباط هم رپورټ لرو افغان کپتان حشمت الله شهیدی وایي
تیر ځل هم موږ سریلانکا هېواد ته راغلي وو دلته موږ 3-5 ورځې لوبې ترسره کړلې چې یو ډېر ښه سیریز موږ ترسره کړی او دې ځل هم انشاءالله زه په خپلې لوبډلې باورې یم چې ډېرې ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو او انشاءالله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت او د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی تفصیل د عصمت ساروان په ریپورټ کې
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنۍ ښوونځیو د بندیدو 1560 ورځې پوره شوې. په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هر ولسوالۍ کې لس نورې دینی مدرسې جوړوي. مولوی حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه.
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کوډونه درکوو، ستورې مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې، لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د حبیب آغا د وینا یوه برخه پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه جوړوي. په پنجشیر کې د طالبانو یوه چارواکي کابو دوی ونې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په انابې ولسوالۍ کې به ژر یوه لویه مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړه شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوی متی الله جواد ونه ویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه یې وکړه چې د هغې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څېړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یو ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډیروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي او ډیر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپله یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یو راپور کې ویل شوی و چې طالبانو په ار کې د پخوانی ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډیرولو خبره کوي چې لږ پژم ټولګي پورته نجونې د طالبانو له وخت رسیدو را وروسته له زده کړو بې برخې شوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو دوستانو سلامونه او شی هیلې می اومنی ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زته روشن وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو سره لدی چې زمور سره ستاسو د اړیکې شرایط اوس یو څه سخت شوی دي، یعنی هغه اسانچاوي چې په خوامو د پیغام ثبتولو او د هغه د رالیږلو په برخه کې لرلې اوس یې شای ونه لري. خو بیا هم هر اونۍ ستاسو لخوا موږ ته یو شمېر نوي پیغامونه په تیره بیا د هغو ګرانو اوریدونکو لخوا چې خپل ځینې دوستان او عزیزان لټوي رارسیږي. باید ووایم چې په دې وروستیو ورځو کې د پیدا شویو کسانو په باب ستاسو لخوا پیغامونه ډیر نه رارسیږي، خو موږ یو څه هغه محدود پیغامونه چې زموږ ګران اوریدونکي په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په باب معلومات راکوي د هغوی د رالیږونکو د غوښتنې په اساس په تکرار سره ورته خبروو، تر څو که خدای وکړي چې د پیدا شویو کسانو خپلوان پیدا شي. نو په همدې هیله رب سلم لایبه د همدې پیدا شویو عزیزانو څو پیغامونه خبرو کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالوی اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نمیږي، کله وایي زه د بلخیم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شميره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شميره د چي واتساپ هم لري 0022 21 1. شميره ځل بیا تکراروم 0022 21 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، سلامونه روشن سه محترم تحت تکنیکی ملګری ته د خبرونه ټول مینوالو ته دغه وخت په خیر زه د ټلیفون پر لیک وصل شم د ولحق مرخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی شنې جامې تور پکول او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس دا یوه ګوتی هم کاګه ده نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي اول لومړی د ته اتصالات شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5 واتساپ هم پشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9 اتصالات شمېره ته بیا هم وایم واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5 سلام هم درته وایم 0 4 8 9 10 نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9 اتصالات شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي نو عکسونه کله چا په کار وي ورته یې ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5 له تاسو هغه د رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ښه خبرونه الله مو مل شه
او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو استاد څخه بدر نش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو دی نو د کوچنوالي څخه نه درک سوی دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی نو سر څخه په درنښ هله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 5 پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
گرانو دوستان په دې لچې ستاسو کومرک عزیز یا دوست هم په دې پیدا سو کسانو کې وي اوس په هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به په ګر سره واورو چې په خپل رکوسو خپلوانو او عزیزانو پسې ګرځي
سلامونه روشن سه محترم تاسو هغه خواږه چې د دې رادیو ته غوږی ټول ته خاص سلام همدغه وخت په خیر ګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالی سخیما روشن سے محترم دلتا زموگ یو تن دترزوی زیول حق دبلار نمی امیر محمد دے پیرو سلور رزو رہی سی دا نیرہار ولیت کامی ولسوالی کی دا خپل وعدے پورز نادر کشوئے دے دروانی ولدا دغ حلق لکس ذہنی توازن سنزی لری ذهنی توازن ایجاد ودو د واده پښتا ندرک شوی دی پنجامې او تور واسکټي پرتن نو یادونه وړدا دغه لاس باندې خلکو کی هم ده کار چې ته په یاد باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي یو څره په دې دوا ټلیفوني شمیرو ریکوري سي صلات شمیروایم 0 8 9 1 3 2 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمیره دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا سلات شمیره وایم 0 8 0 9 3 2 یعنی 0 3 0 3 3 8 نو په دې لاره چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو د مخ سره اونسي واټس اپ شمیره هم وایم
گران اورور قیام الدین جان ستاسو پیغام د دغه نیمګړو پیغامو د جملې څخه دی ځکه چې تاسو نه یوازې دا چې د خپل ورکسي شخص نوم نو ذکر کړی بلکې خپل ټلیفون شمیره هم نو ویلی او ستاسو ټلیفون شمیره له بده مرغه چې موږ هم نوونه کړی سوای چې پیدا کړو موږ ستاسو دغه پیغام خپور کړ خو لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورکسي شخص نوم نشانه او همدارس خپل د ټلیفون شمیره یا شمیره په خپل ووایست مننه
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران مل کابل زمونږ یو د ترزو شپې د څلور کال کېږي نه درکه شوې ده تقریبا د شپږ دې سو و دې سو کلو عمر لري نومې نواب ده د بل ورور نومې ملاخیل ده هر معلومات پیدا یعنی بلا ایک سالا شمارا دا سپر و سوا اتاویا سپر اتاویا و سوا اولا شپاکش پیتا نه کردوی یعنی سپر و اتا و یاو یاو شپاک شپاک سالور نه تا دیه لیش پیغام نشه شی باقی تاست خود پرگرام که وقتی نده خدا کامان
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکله ریلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-14 کال کې زیات کم دغونو به کې چې ورته دی د ټلیفون نمبر 0-0-0-2-1-2-15-8-1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0-8-5-5-4-1-8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی او یلا خلک دی لږ غوونه نوې شاد څو کې معلومات لري ما ته دې زنګوي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسي جو غوونه څو خو سره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې ما من قبول کړي سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته کوم ورځم کا زه هم ولا لغونې ما لغمانه نه خاص نه کوم چې خیر ما شي نه درک شوې ده الهام فلون ده سهار ته ولې ته نو ته غوښته لازم یو شي چې ورو اته سي تر هغونه ها شپږ یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه وی شپږ اته دا په دې کې چې پیغام نه ترکې نه کوم څه پوهه
السلام علیکم دازادی را جکار کون کتا زموشیو زوان ورکسوی دی ده صدا پنامه دی ده پلار نومی دوست محمد دی مساکلات ده ولسوالی چخو رکسوی دی تقریبا پینزل اسکال عمر داری او دوری که چلی رکسوی دی اتن نمیشتی کیجی نو که بحر کمور معلومات داری مشتا دی بداغش مرو جنگوی ده بیسیم شماره ده سپر و سپر اتا 0-5-8-2-2-5 یو ځل بیا درته اعلانوم، 0508 05 8 2 2 5. دا پون بیسن شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم، 0208 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0208 2 0 8 0 4 3 8. هر وخت چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره زنګ ووهي. الله په امان.
آزادی ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین د بلخ ولایت چهر بوله کلی سالی د زیږی گنوارې د کلی سماس کې مې یو ملګری دی په نامه د محمد دین تاجی عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بوله تور سالی وسیدون کړي. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و، مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چیرې یا دیز ما ژغه وي یا بل ورو د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0 2 4 5 3 0 2 3. دا یې څاله شماره ده. او بله شماره ده 0 5 0 3 0 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زایم عبید الله ارمانی له بلوچستان کوټه جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دې د ډیر وخت تصورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلک دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري، ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات په خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوسو دی کورونا د لکه دی. نو که مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما आवाज اوري، نو مت دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوم. ازما نمبر د 0 3 0 4 8 0 0. نمبر یو ځل بیا تکراروم، 0 3 0 4 8 0 0 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 5 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دي، و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. دا شمیره ده زما 0 و 4 9 و 2 و 1 و. بیا هم درته وایم 0 و 4 9 و 2 و 1 و. والسلام باحترام.
ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازو چې شفیع الله نومې د نایز الله زوی د پینجل مسجد زابل ولایت ته فرد ولسوالۍ د راګې د کلی اوسېدونکو دي. عمر یې 28 کاله دی. په قدیمانه او پرنګ غنم رنګ لهجه یې 30 ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کېږي چې خپل کور ځخه نه درک دی. لکه هر مسلمان ورور کاغه ته په انسان په داخل کې یا کو بهر کې چې زموږ ژغ اوري، کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلان شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0 8 9 0 4 9 5 1 0 0 8 2 2 2 0. 0 8 2 8 0 9. او زموږ د واټساپ شمیره ده 0 8 9 0 4 9 5 1 0.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمیره اړیکه ونیسي: 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي راډیو د اوسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جان په دې یم د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومیږي، د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی. هر چاته کې په هره معلومات یې مې د خپل ژغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 2 3 4 8 4. وګل شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېره زه بیا تکراروم: 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1 شپېته. یعنی 0 1 8 4 2 0 8 2 0 9 1.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالی د جمعیت د کلی د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه په لکور زخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سی او دغه ورکی معلومات چاته وسی، نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام کچیری زرخ پور سی ډیر مهربانی بوي. د ازادي رادیو له کارکونکو څخه مننه.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته د ازادي ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وخت مو به. روشن صاحب پیغام د سره پریدم ورکشوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه مې د سره تماس نیولې. روشن صاحب محترم، زما تر زوی حمزه ولدي دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لار ورکشوي، چې هر چاته معلومات د همدردی د مه دي موږ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي: 0 1 0 8 3 0 1 0 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 0 9 3. روشن سی محترم، تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا که هغې ته مونږ توپه هم ورکولی شو. روشن صاحب، تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته مو دسې خپرونه په لاره هغه کړې. ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نورالدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 1 0 8 5 0 5 0 5. تکرار: 0 1 0 8 5 0 5 0 5. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی: 0 8 5 0 5 0 8 1 0 6 8. تکرار: 0 1 8 5 0 8 پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د بارکدین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. صفر او صفر درې واري پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی. شماره بیا صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه غیګل د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالی سره پاری کې یم. ته روشن صاحب ته سلام. د ازادي راډیو تعقیبې ټولو ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زموږ یو د عامه زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د پنځه کال کېږي چې زموږ څخه نادرکه سوی دی. سپاره معلومات نه لري، د کور وتلی دی، بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زموږ سره په دغه لمبر باندې معلومات وکړي. صفر و اته څلور اووه څلور یو و پنځه یو. شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر و اته څلور اووه څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاله دی، د ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور الله مو وساته. کلم مل. السلام علیکم.
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی کوټې په فنډ علاقې دی نیلي دی چې اوسېدم. په یم ما یو الک ورک د ډیر له څو څخه کډرو په وی اختر محمد نیمه کې نعمت دا زوی ده. هر څه ته معلوم دی په دغه سره ته دی هارد ورک سپر و و و سپر درې واري نه نه درې و دا سپاره.
گران اوریدونکو، ستاسو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د هر څه ژر پیدا کېدو په هیله د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم له لارې او یا هم د واتس اپ له لارې موږ ته راولېږئ. موږ یې هر مره درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلن.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115.
د ازادي میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه عصمت څاروانیم. زموږ دا ځانګړی میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی، خو نن سبا په لندن کې اوسي. له ده مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیره کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلي کې په اس کمینه دولت خېلو کې زیږیدلم، او کله چې د مکتب شوم د خوندي ترتلو نو په وخت کې لا دا غینه د مخه، یعنی زب څلور کلم پنځه کلم به ومه چې خار ترا کډو شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې نو کلنم خوندي ته لاړم، او د میاومر لمرنۍ خوندي مې ولست، بیا د میخانیکی لیسه ولست.
د لمرنۍ ښوونځي وختونه په یاد دي. لډیر خلکو خپل امغه دي ابتدایي ښوونځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دي؟ ام سفیان مو په یاد دي؟
تمام لمرنۍ کالونه خو می هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه هم خو په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یاد نو ما خون کی مم په یاد دی. یو زمنګ همیشه کله چې ورسره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی نو ام سیمپیان هم طبعا سته دی او په یاد مدی ځینې نورې دنیا ته خواره شوي دي ځانې افغانستان کې دي.
سلیمان صاحب تاسو ویل چې میخانیکي لیسه مو ولوسته څنګه وشو چې دې خوا ته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوښه وه که د کورنۍ خوښه وه چې میخانیکي لیسه ولولئ او څه مو ولوستل څه مو پکې زده کړل؟
دا په زړه پورې پوښتنه ده او ماته یو بد احساس راکوي اوس هم چې راغلیم ځکه دا انتخاب البته د دې انګیزه اقتصادي وه. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې په کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته د کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسه کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله خو انګېزو دې لیسې ته اړویست لاړم منتا دا زما یو خراب انتخاب و او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم دغې اساسات ریاضي وه فرضاً فزیک و اندرسه وه تخنیکي رسم و او دغه مضامین وو چې زما د ابتدانه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سیمپم پورې اول نمره وم تر اتم سیمپم پورې اول نمره وم خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېده او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې وو هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو بیا هغه د نظامی تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه هم د شرایطو محصول و چون په افغانستان کې جنګ و جګړه وه او هلته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده عسکری ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم نو د هغې چې دا د عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور راسره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې څومره مو وکړې؟
هو نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې عسکري پیداګوژۍ کې نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوانتونو.
تاسې زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژني تر دې چې یو پوځي زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسې اورم چې تاسې نظامي زده کړې هم کړې دي لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
هو لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریغه راته پیدا شوه د شعر سره د شعر توان میزان کې ولیده نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ته ډالۍ سوه و پسرلی پکې منعقد سوه و بیا هغه شعر ما ولیکه زما یو استاد و سید محمد طاهر بینا نومېده هغه بیا راته تاثیر کړ هغه شعر په نګرا ورځپاڼه کې چاپ هم شو بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سوه بیا وروسته ډرامه لیکنو سره توان هم راکې پیدا شو نو عام ادبیات خراتله او عام د تیاتر او سینما دنیا ما ز په یولسم سیم کې وم چې ما اته رادیو داستان ولیک پر لپسی او د رادیو افغانستان نه خورم سو غچ اور په نام معنی نو هغه ما د خاطره مو
طبعا تاسو ادبیاتو ته لشیره شروع کړی ده خو وس لنډی کیسې ډیری لیکي لنډی کیسې مو کله پایل کړې
او شیرونه نو ما د شیر لیکلو دوره ډیره لنډه وا او یو هغه چې ما د توان په ځان کې نه لیدل چې یو ښه شاعر درسم نو ما شعر پرې خو دا وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه کیسې نو ما لیکلی دي په ما دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی ما کیسې مې لیکلي شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وخت په کې راغله البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغه سي ابتدایي وي هغه سي پخې به نه وي خو ډېرې محدودې وي بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونهسو لیکلی دا هېڅ شی مې ونهسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکرۍ ځان خلاص کړي نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي
تشویش خو بیخي را سره خو ما درته زما تصور دا و چې 15 کال وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډیر سبه و
توت شوی و
او توت شوی و نو انتم بیا ما له خمرغه ډیر هاته وکړه زه ډیر سختو زایونو ته ورکم خاندار ته زه ورکم خو زه لا نړم زه نه نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هاته وکړه چې په کابل کې پاتې شم نو زه بیا په کابل کې له خمرغه یو پوهنتون جوړ شو پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم هلته یو دوی تشکیل کی او مجله لرو ده داغه مجله مسئول مدیر سوم اگر که مجله بیا هغه پوانتون کله چې روسان راووتل پوانتون بیرته لاغوه شو او کله چې دا سیستم کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځنی تشکیلات د افغانستان د پوز نه موتل نو دا پوانتون لاغوه شو بیا زه لاړم یو تعلیمی غونډه بیا لاغې نه راغلم دا یو اکاډمۍ و تخنیکی اکاډمۍ و په دفاع وزارت تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی دوستۍ وبه مې هلته وه نو له خمرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم خمرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و
بله بله بله
او مجله څومره خبره سو څو غنی خبره شو او څه ډول مطالب به درلوده
مجله خبره کیده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل ارڅ بیا د پوانتون به کی دا لاغو پوانتون مودم ډیر لنډه و یو نیم کال هغه ته پاره خو تیارې نه وی بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همدار پات
سولمل صاحب تاسو د حالات له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطن مهاجر شوی او څومره چې زه پوهیږم تاسو په بیلابیلو هیوادونو کې اوسېدلی یاست لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل
لومړی لاړم پېښور ته پښتون خیبر پښتونخوا ته هلته یوه اداره وه د افغانستان د د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزاد لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه، او هغې یوه اونیزه لرو ده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم. دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حل شوم، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه، او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرا په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې نوي کور نوي ژوند په پروګرام کې هم ما برخه واخیسته، د هغې برخه هم شومه. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه، لوبغاړي پاس باندې هلته مې هم دنده اجرا کوله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړی که څنګه؟
او پېښور کې درې کاله وم، او په 1995 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلوا کې وم.
په سلوا کې مو څومره وخت تیر کړو؟ څه مو کول
په سلوا کې؟ نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله سلوا کې تیر کړي، او سلوا کې مې آزاد تجارت کاوه.
سلوا کې ته څنګه ولاړی او بیا مو سلوا کې ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې، هلته یو درې میاشتې وم. بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم، او بیا مې هلته پاتې شوم، هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست، لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه. په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي، او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوانو نه تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای. دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلامر صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم، و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته، کله چې دیخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه مې اخیستې، ډیرو سره مې مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، دوامدار لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب، نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړې دي، او په دریو مجموعو همدا اوس کار کوم. دا مجموعه درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده، یو مجمع لرم په نوم د رنزورې له بل مجبور ټولګه دا چې اغزن پالنګ میږي دا ځلی په دې معنی کار کوم دا درېمه مجمع معنی وو کار کوم چې ناګا ټولی کیسی دا وغانې خزي هیلی او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کړي. نو بل مجمع چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي او بل مجمع چې دا ځینې متفرق کیسې دي هغې سره هم ځینې نورې کیسې او ځای کوم. نو په درېو مجموع باندې همدا اوس کار کوم داستانونو.
څنګه تاسو توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې مثلا تاسو موسیقي یادوي دومره کیسې لیکئ چې هغه یو ټولګه شي؟
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. و موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي
سولمل صاحب لکه زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی، نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دي لیدل شوي چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
و خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده د یو 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 بل نو ارزښت زیږنده ده د یو بل نو دیدګا زیږنده ده او په معنی چا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمن کیږي له کومو ستونزو نه تیریږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید همغه ناشناسي له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کیږي سندرغړی کیږي هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي او حتی د خودو په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شوي هم دی همداسې
او شوي د هر هنرمند چې تاسو دا کیسې واورئ دغه تر شا یو لوی تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی دا هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سولمل صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسو معلومی شي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکئ؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کیږي هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرم څه ورته وایي د طرحې د ناولونو هم لرم. خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانې او غیر ناولونو ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم. نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم،
نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجموعې ځینې داستانونه ما سره شته هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور جانونو ته لاس واچوم او هغه هغې برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي؟
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستان وو په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې مې درته وویل د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت لخوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم چیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلې. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اقزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته کنه. یا فرضاً چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډیر شی و او د یو خون کې معاش و. نو ما په اوله ډرامه ما په څلور ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خور شو. نو دا
تاسې د ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي ټلیفونونه کوي هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګذشت پت شوی و او تا کټ مټ د هغه درحالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی دخوا تعدید شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم. که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېده. او دا بل داستان چې وو د ناشناس داستان وو. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې وو چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو هم دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو ویر هم دغسې نه شروع کړي. دا که ته د قمرګلې ژوند ته لاړ شي حتی دا احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي. خو زه ته نه خبر څه وایم ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي د ده څومره اکارډیونه مات شوي تر څو چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته آزادي ورکوي. مخکې دې نه چې دغسې آزادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشنلز کیسه هم چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یاده کړې ده او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه بیا ما ناشناس هم دا ویل چې ناشناس دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی، ناشناس هم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو. ده
ډیره مننه، ډیره مننه، خوشحاله دی، خدای پامان.